راست
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. زه عصمت ساروان یم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو ستره محکمه وایي په کندهار کې پر یوې ښځې له کوره د تېښتې په جرم د درو وهلو تعزیري سزا عملي کړې ده. د سترې محکمې لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ښځه د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمې د حکم له مخې په 9 درو ووهل شوه او هم په 2 او 6 میاشتې بند محکومه شوه. په خبر پاڼه کې پر دې شزې د لګول شګو تورونو په اړه چې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې جزئیات نه دي خبره شوې. خو ویل شوي چې پر دې شزې د سزا د عملي کېدو په محل د جزایي محکمې مسؤلان او کارکونکي او دغه رفت عام وګړي حاضر وو. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې پر تورنو کسانو د دا ډول تعزیري سزاګانو تطبیق تل د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له انتقادونو سره مخامخ شوي. هغه د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي او د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملي کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خوره کې د ټاپي پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامست کولو پر لارو چارو خبري وکړي. د خبر پانی پر اساس د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې پر ټاپي پروژې کار پیل کړي. افغانی سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرانز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل اکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانی سره میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د ټولنې له دې مخکې هم په زلونو په افغانستان کې دننه د سوری زړه ماشومانو د درملنې خبر ورکړي. مخکې له دې چې د افغانستان پر روغتونونو کې د ډول ناروغانو د عملیاتو لپاره امکانات برابر شي، ډیری په سویزره ماشومان بهرنیو هیوادونو په تیره بیا جرمنی ته استول کېدل. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. ترامپ چې پرون پنځشنبه په فلوریدا کې په یو خبری کانفرنس کې خبري کولې وویل چې د دغو مناظرو ته چې د سپتمبر په 4 لسمه او 15 به ترسره شي سترګي په لار دی. ترامپ یو ځل بیا ټینګار وکاوه چې د اساسي موضوعاتو د سرحد امنیت او اقتصاد په اړه ستراتیژي نه ده بدله شوې. دا لکه چې کاملا هاریس د مینسوټا والی ټیم والز د خپل برستيال په توګه وټاکه د ترامپ لوبړی خبری کانفرنس دی چې پکې را څرګند شي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي روسیې هیوا ته جګړه ورولې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړی دی. زيلنسکي د څرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکرين لوري ناصافي برید په شاته مبولې دی. د اوکرين ولسمشر په خپل خبرو کې په مستقیم ډول د خبرت ته اشاره ونه کړه، خو روسي ویلي چې دا درې مورز د چې په سیمه کې لزر اوکرايني سرتیرو سره چې د ټانکونو زغرګاډو او توپونو له ملاتړ برخمن دي په جګړه کې شکیل دي. د اوکرين ولسمشر وویل د اوکرين د پوز د جګپوري جنرال الکساندر سیرسکي څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوزي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوی او زیاته کړی چې دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا لري. زموږ شخص له ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې له تروریزم سره د مبارزه لپاره د سرموشي مرستيال افغانستان بهر د داعش ته حمله په وړاندې خبرداري ورکړي. افغان سوداګر وای د تور خملاري د بندیدو له کبله زیات مالی تاوانونه کړي.
د افغانستان سیزن سراسي دی او باندې یو باندې جوړه کیږي دا 800 500 کاغذونه.
په اورسګان کې د استرالیا ځواکونو لوري د وشل شویو کسانو خپلوان د تاوان غوښتنه کوي.
زما مسیانې بیا پلار کړی د برناکب چاندې توس د دغه طالبانو سره اړیکې لري.
په هلمند کې د ګرمۍ له کبله ډیر ماشومان ناروغان شوي دي.
په روغتونو کې تقریبا ځایني د ماشومان د لاسه چې بستر او بسترې په ماشومانو خپل ژوند لاس ورکړي.
په کندهار کې کولالان وایي تولیدات یې تر پخوا ډیر خرڅیږي.
دا کوچني منګي ډیر وځي په دوبي کې دغه سیزن دی چې دا مازې دوبي دغه سو سیزن ولوي دی، بیا د ګلدانۍ سیزن دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه خپل مالی او لوجستیکی امکانات زیات کړي او احتمال شته چې له افغانستانه د باندې تروریستي بریدونه وکړي. داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورا وروسته په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په مارچ میاشت کې په مسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړی برید مسؤلیت هم په غاړه واخیست. تفصیل نوریاس نوری تر اوروي.
د ملګرو ملتونو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او چارواکي خبرداري ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځان په افغانستان کې پیاوړی کړی او له دې هېواده بهر اروپا ته یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف دغه خبرداری پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې ورکړ. هغه د امنیت شورا غړو ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په تېرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي امکانات ښه کړي او همې د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. ورونکوف زیاته کړه په دې موده کې له دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ آسیا د وګړو ملاتړ زیات شوی دی. د فرانس پرس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په مارچ میاشت کې په موسکو کې د موسیقي پر یوه سالون د خونړي برید چې 145 کسان پکې ووژل شول منلی. که څه هم اتریشي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په پلازمېنه ویانا کې د ټایلر سویفت په نوم د کنسرټونو په یوه سالون د یوه پلان شوي برید په تړاو څو تنه مشکوک کسان ونیول، خو ویل شوي چې دوی د داعش د افغانستان د خراسان څانګې سره کوم تړاو نه لري. خو ښاغلي ورونکوف یادونه کړې چې د دې خطر شته چې د داعش د خراسان څانګه په بهر کې تروریستي بریدونه ترسره کړي، ځکه دې ډلې د خلکو د جلب و جذب هڅې تیزې کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په وروستي راپور کې چې تېره میاشت خپور شو د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو غږ کړی چې پرې نږدې افغانستان بیا د تروریزم د فعالیتونو چې نور هیوادونه اغېزمنوي په یوه مرکز بدل شي. نوموړي همدارنګه په دې راپور کې یادونه کړې چې چارواکو د دې ډلې لخوا د اروپا د فوټبال جام لوبو او د پاریس په اولمپیک لوبو کې د احتمالي بریدونو په وړاندې سخت تدابیر نیولې دي. د طالبانو حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو دغه جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په افغانستان کې د داعش د حضور او پیاوړتیا په اړه راپورونه رد کړي دي. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو د رسېدو په تېرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د تروریزم د مخنیوي د چارو مشر ښاغلي ورونکوف همدارنګه خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او ورسره تړلې ډلې د افریقا د وچې یوه لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوړي. هغه وویل داعش په لویدیځ افریقا او ساحل کې د خپل فعالیت سیمې پراخې کړې او ولکه یې پرې ټینګه کړې ده. نوموړي زیاته کړه له مالي نه نیولې د نایجیریا تر شمالي برخه پورې یوه لویه سیمه به په اغېزمن ډول د داعش تر کنټرول لاندې راشي که دا ډله خپل نفوذ ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/ازادي راډیو.
یو شمیر افغان سوداګر وای په تیره یوه اونۍ کې د هغو بارونکو موټرو پر مخ د تورخم د لارې بندېدو چې چلون کې د تګ راتګ موقتی اسناد یا ټارد نه لري دوی ډېر زیانمن کړي دي. دوی وایي سلګونه زره افغانۍ تاوان کړی او هغه موټر چلوونکي چې یاد سند لري پاکستان ته د مالونو د لیږد بیه دوه برابره لوړه کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه د سوداګرو دا ستونزه تاییدوي او وایي چې له دې عمله د تورخم دروازې دواړو خواو ته سلګونه لارۍ بندې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لارې چلوونکي چې راغه احمد زی ازادي راډیو ته وویل کومه میوه چې د غختل له افغانستان او پاکستان ته صادر کړي د خرابېدو په حال کې ده.
دا ټیټ کاغذو کې ټول مټر درولې دي پاکستان کې مصپات اخلي په ټیټ کاغذو باندې دا غسی حساب دا ټول خلک دین ډیر مجبور دي چې افغانستان میوه تبا کړه بیګار بیرته ولاړه ده. د افغانستان سیزن چې راشي دوی و باندې یو باندې جوړه کیږي دا ټیټ سودا پیټ سودا کاغذونه ډیر جنجالونه د افغانستان خلکو ته تجارانو ته ډیر مشکل پیدا کړی ده.
د تازه میوې او سوداګر رفیع الله ازادي راډیو ته وویل که د تورخم بندر دروازه خلاصه نشي نو میلیونونه افغانۍ زیان به ورورسیږي. د ده په خبره چې موټر چلوونکي تاړ سند نه لري خو ویزې او پاسپورتونه لري.
دو گاڑی زردالو زما خپل دی او د سیدی نور تاجرانو هم زردالو شته په درخم کې. پاکستان دروازه بند کړی ده صادرات نه پریږدي. شون چې دو فرون ارجنټ حواله مو کې غږه مو کوي چې گاڑی باید اسناد او زمونږ ټول گاڑی اسناد هم لري ویزا هم لري ویزا او پاسپورت هم لري او موټر اوسه پورې ولاړ دی په گیټ تر اوسه پریښې نه دي. ټول تاجران ډېر په نه پیسو باندې ضرر کیږي تاوان کیږي.
د مسؤلانو د معلوماتو پر بنسټ تاډ یو لنډمهاله سند دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې هوکړې پر بنسټ باروړونکو موټر چلوونکو ته ورکړل شوی او د پاسپورت او ویزې پر ځای کارول کیږي. د اعتبار موده یې د لومړي ځل لپاره شپږ میاشتې ښودل شوې چې نوي کېدو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د دغو موټرو د درېدو او د تورخم دروازې د تړل کېدو لامل د صادراتي او وارداتي وسایطو د موقتي قرارداد تاد پای ته رسېدل بولي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل د باروړونکو موټرو چلوونکي له تورو اسنادو پرته د تورخم له لارې تیریږي. د هغه هوکړې پر بنسټ چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت او د پاکستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د پلاوي ترمنځ د مارچ له 15مې تر 20مې نیټې پورې شوې هیڅ موټر چلوونکی نشي کولای د تاټ سند پرته پر تورخم واوړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې مشر خانجان الکوزای وایي هیله لري چې د وروستي ځل لپاره موټر چلوونکو ته اجازه ورکړل شي چې له تاټ سند پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ وکړي.
نو دا یو ډیر جدي ستونزه ده. څو وخت نه را په دې خوا دې کې هم حکومتونه کلفیت او مسولیت لري، هم سکتور خصوصي ترانسپورت مسولیت لري چې خپل وظایف په وخت او زمان سره ترسره کړي. نو هر وخت وخت ته ورکول کیږي. هر څومره چې موږ تلاش وکړو دا مشکل حل نشو. موږ خو تجارانو ته ویلي دي چې د ټریډ سند ونه لري په هغه موټر کې باید مال بار نشي. اما یو تعداد موټروانان وایي چې موږ د ټریډ سند لرو، مال بار کې بیا هلته چې ورسیږي مالم ګروګان ونیسي او په تکلیف یو. امیدوار یم چې خرزل دفاره دغه موټرو ته وخت ورکول شي.
د مسؤلینو په خبره تر اوسه د افغانستان 1400 لاریو او د پاکستان 0 لاریو ته د سند ورکړل شوی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي رادیو واوري.
په اورسګان کې د استرالیا ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو یو شمېر کورنۍ د خپل حق غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل استرالیا هغو افغانانو ته چې څه باندې یو لسیزه مخکې د دې هېواد د ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي تر اوسه د تاوان ورکولو په برخه کې خپله ژمنه نه ده په ځای کړې. نور حال نوریاس نوری اوروي.
خپل حق غواړ زما اهتمام ته به خپل حق رسېږي. زما مسیانې بیا پلاره کړي دي بر ناکب ماته دوی.
مریم د اورزګان ولایت اوسیدونکي د نړیوالو ځواکونو له لورې د خپل وژل شوي زوی حمیدالله حق واړي. مریم چې وایي زوی بې ګناو استرالیي ځواکونو د دوی په مخ کې په ډېره بېرحمۍ وواژه.
نو بالا د شپې د مخه راله چاپه یې وویله. نو موږ ګرده یې وتاک ته کړلو. دا زما زوی بل تک زما پر زوی باندې راولاړ سوله. داسې کلکین ورته کتلم بالا ورته کش سوله. چې اندی توس د دغه طالبان سره اړیکې لري ورته کاشه کړل زما زوی په چړو په برچو را مرک.
میرمن مریم وای له زوی څخه دوه کونډې او څو یتیمان ورپاتې دي او اوس ژوند په ډېره سختۍ تېروي. نوموړي د خپل وژل شوي زوی په اړه د عدالت او حق غوښتنه کوي. دا په اروزګان ولایت کې یوازې مریم نه ده چې خپل زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی، بلکې ډېر نور هم په دې ولایت کې چې یو مهال د سختو جګړو ډګر و د نړیوالو ځواکونو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې استرالیا باید په افغانستان کې هغو کورنیو ته تاوان ورکړي چې عزیزان یې د استرالیایي ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه چې هغه جنګي جرمونه بلل شوي وژل شوي دي. د ډلې په دې بیان کې ویلي چې استرالیا د وژل شوو 9 ولسي وګړو کورنیو ته د تاوان ورکولو په اړه خپله ژمنه عملي کړي. په هغه راپور کې چې 4 کاله مخکې د قاضي پاول بریرتن په مشرۍ په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه د ترسره شوې څېړنې په پایله کې خپور شو، نتیجې ښیي چې 9 افغانان په ناقانونه توګه شکنجه شوي او وژل شوي دي. سره له دې چې د استرالیا حکومت د دغه راپور موندنې او سپارښتنې منلي، خو تر اوسه د دغو قربانیانو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو پر وژل کېدو یې شاوخوا 1 لسیزه اوړي تاوان نه دی ورکړی. د دې ډلې په خبره د دغو قربانیانو کورنۍ په کلیو کې سخت ژوند تېروي. نوریا د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې زوی د نړیوالو ځواکونو لخوا وژل شوی. نوریا وایي ډېر یتیمان ورپاتې دي او ډېر له بېوزلۍ کړېږي. نوموړي په دې اړه چې زوی په څه ډول ووژل شو ازادي راډیو ته وویل،
بچالک وته الکه بس مخ باندې په وخت کې راوګرځوي اند سی بس وښتي زه کوته و مسراو ما باندې مخ خلک ودو د کس په دې خونه کې اته ولا ته ما شین سو دی و ته رته وخت یې مر میدان کله کتوره ول مرزا خان بشخري چې مر ټوب کړل دینو چرن دې کاینه وشي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دا هم ویلي چې استرالیا د تاوان ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو بښنه وغواړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ چې نوموړی هم د دغو کارپوهانو د ډلې غړی دی، په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د استرالیا له حکومت څخه غوښتي چې د 9 قربانیانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو لپاره سمدستي اقدام وکړي. استرالیا چې د نړیوالو ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته ځواکونه استولي وو، ډیری سرتیری په اروزګان ولایت کې دیره وو. په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو پوځي ماموریت د 2021 کال په جون کې رسمن پای ته ورسید. د دغه نږدې 40 کلن ماموریت په ترڅ کې چې له 2000 کال وروسته پیل شوی و، 140 استرالیایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
یو شمیر ایرانی رسنۍ د تهران په شهریار سیمه کې د نږدې 50 تنو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه باید ټول بې اسناده کډوال له دې هیواده وایستل شي. یاد کډوال په اسکر آباد کې د کډوالو کمپ ته استول شوی دی. د نیول شویو افغان کډوالو کورنۍ د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري او د لیدنې اجازه هم نه ورکول کیږي. نور حال په دې راپور کې.
تازه د ایران په پلازمینه تهران کې 46 تنه افغان کډوال نیول شوی دی. د ایران د مهر خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د اګست په 1 راپور ورکړی چې ډیری نیول شوي کډوال د ایران د پلازمینه تهران شهریار سیمه کې نیول شوي او اسکار آباد ته د کډوالو یو کمپ ته لیږدول شوي دي. راپور کې د تهران د شهریار د امنیتي ځواکونو د عمومي قمندان علي رضا فتحي نژاد په حواله ویلي چې دا اقدام په بیړني ډول د بیا اسناد افغان کډوالو د راټولولو د طرحې د عملي کېدو په ترڅ کې شوي دي. فتحي نژاد زیاته کړې چې په ایران کې د افغان کډوالو شتون د دوی لپاره یوه ننګونه ده او دوی به وایستل شي. تر دې مخکې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان ویلي وو چې ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه له ایران ووزي، خو د دغو نیول شویو کسانو کورنۍ اندېښنه لري چې د خپلو بندیانو په اړه هیڅ معلومات نه لري. کیهان د ایران په تهران کې یو بل افغان کډوال دی چې د تهران د خاوران په ترمینل کې د ایراني امنیتي کسانو لخوا نیول شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په مشهد کې ایراني پوځیانو ته د پیسو له ورکړې وروسته بیرته ایران ته راستون شو.
مامور امروز روان که سمت مشهد، مشهد هم خبرده
هوایی پا همه غورز منگ مشهد تولی گلو دیر حدث میکولا چه خوشی میکری خوچوک میحل تر نپیجندل بیامی واوری دل چیزینو کسانو پیسی ور کری و خوشی شوی او ما تا هم مت میلون تومن ور کرل په کمپ کې وضعیت ډیر خراب و، د هغوی چلند هیڅ سم نه دی. ما د کمپ تر شا ښځې ولیدلې چې راغلې وې، ژړلې او بېوخه کېدې، خو چا یې پروا نه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو ځل بیا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او تاوتریخوالی ډیر شوی. په تر ټولو تازه پیښه کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې د یو ایراني پولیس له لوري یو افغان تنکی ځوان شکنجه کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې پولیس د تنکی ځوان پور میګ زنګون ایښی او ادعا کیږي چې د دې 15 کلن هلک اور میګ زیان لیدلی دی. د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی وروسته له هغې زیات شو چې د تهران په هرمزګان ولایت کې یو افغان ځوان پر لیکار مشر وواژه. په همدې حال کې اسنا خبری آژانس په خراسان رزبی ولایت کې د ایران د پولیساتو ځواکونو د قمندان مجید شجاع له قوله ویلي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې 15,000 بی اسناده کډوال نیول شوي.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران چې د تنورونو، ګلدانونو، کوزو او لوښو په جوړولو بوخت دي وایي چې د تیرو کلونو پرتلې د کلالۍ مسلک وده کړې او ډېر مینهوال پیدا کړي دي. اوس مهال د کلالانو په لاس جوړ شوي توکي لری پرتو سیمو او ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرېږي. نور حال په دې راپور کې.
په کندهار کې د کلالۍ صنعتکاران د دودیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کلال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانۍ جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روز، دغه کوچني منګیان ډیر روز، دغه تورستان چې دغه هم ډیر روز، دا د دکاندارانې پر دغه دوکانو باندې کښېږي. اولا دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینې دغه ګیلاس ګزندکۍ بلای چشه، دغه ډېر وزې او دغه کوچني منګي ډېر وزې. په دوبی کې دغه سیزن دی چې دا مازې دوبی دغه سو سیزن یې ولوېدي، بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوېدي، بیا بیرته لوښ تور اورو، لوښ تور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، تر هغه وخت پر چې پسرلی کېږي.
دلته د کلالۍ په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوې د دې کار او مسلک للارې برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کلالۍ لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړو سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډیو ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بولدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې پروشا ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صادرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه، مساکلا او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صادرېږي. او د پخوا تر وخت چې دي دغه زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه اخته شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ پروژې خپل ځان ته راوړي.
د عصمت الله په نوم د کندهار یو اوسېدونکی چې دلته د کلالۍ تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالۍ صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوښیږي او زیات خلک یې مینهوال دي، ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو، د یو منګیانو اوبه مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخي اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیښي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزې څخه وقایه دي. اوس هم په اوه په ګرد کندهار کې د جیمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي. د جې تر څنګ ما دا رانیولې دي، نو لوښي مثلا پیاله ده او د شړومبو کنجي ده، هغه مسره کوم ځکه دا دته رواج لري او دا رواج واستته په مخله لري.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اویدو لپاره ازادي رادیو د ماشام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماشام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.25 او 15 مترو واوري.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې ګرمي ورځ تر بلې په ډېرې دود او د ډېرو کورنیو ماشومان له ګرمۍ څخه په ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې په دې ولایت کې د ماشومانو ترڅنګ بوډاګان هم د ګرمۍ له امله ناروغ شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ګرمۍ سخته څپه د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي زیات اندېښمن کړي دي. شاوخوا دیونې وړاندې په هلمند کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغلته خلکو ته خبرداری ورکړي چې ځان او ماشومان د ګرمۍ څخه خوندي کړي. د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست دغه خبر د یوې اعلامیې په خپرولو سره خلکو ته ورکړ او یې ویلې چې دغلته اوس مهال د تودوخې درجه د 30 څخه نیولې تر 40 درجې پورې ځان رسوي. که څه هم طالب چارواکو دغلته د سختې ګرمۍ له کبله د رامنځته کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته خبر ورکوي خو چاته یې د زیان په اړه څه نه دي ویلي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي دغلته ګرمۍ په زیات شمېر ماشومان زیانمن کړي دي. محمد حلیم د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي او وایي چې په دغه ولایت کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې لوړیږي خو وایي خلک د ګرمۍ څخه د ځان ژغورنې لپاره امکانات په واک کې نه لري.
ډیر مسلمانان په دغه ګرمۍ په موسم کې د مریضۍ سره مخامخ کیږي. ما بیا په څیره ماشومان خو چې وینو موږ ته روغتونو کې تقریبا ځای نه د ماشومان د لاسه چې بستر اکسیزیاتو ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړي په دغه ګرمۍ په موسم کې. نو ګرمۍ ډیره زیاته د ماشومان بیا بیخي پر ماشومانو اغیزه کوي. نو ګرمۍ ډیره زیاته ده خامخا ګرمسته. زما خپل یو بچی و نو تقریبا اوس زیاده م بس یو لږ سمسوي دي دوا اوس هم پرې لمبې ولې و بیا مې روغتون ته بوتلې. دا په تقریبا 3 ورځې په روغتون کې بستر و بیا مې راوستې. اول زما خپل ده خپل بچی د شیم نور هم په کلي کې په وطن کې داسې ماشومان ډېر دي چې هغه لمبې ولې د ګرمۍ د دغسې.
د هلمند په اکثرو ولسوالیو کې اوبه او ونې کمې دي او زیات شمیر خلک په وچو دښتو کې هلته ژوند کوي چې له دې امله هم دغلته ګرمي نور تاثیرات هم پر خلکو او ماشومانو اچولی سي. محمد نعیم د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دی وایي چې په دغه ولایت کې د ګرمۍ د څپې خلک زیات په ستونزو کې اچولي او د برېښنا او کولر د نشتوالي له امله په باغونو کې وخت تیروي. دی وایي د دغه ولایت خلک د اقتصاد له اړخه زیات کمزوري دي او د اکثره خلکو ماشومان لمبې وهلي دي.
د ګرمۍ سره خو ډېر په تکلیف یې وسته. د هوا درجه چې لوړه سوې ده د 40-50 ده. د خلک د اقتصاد خو هم ډېر اوس کمزوري دي. د کولر وس هم نه لري، د اندارې وس هم نه لري او په کور کې داسې ډېر خلک ما لیدلي دي چې خواران په یو شینګیا کې دی اوس ګزاره لري. په ودانۍ سره د ډېر ګرمۍ سره وځي چې بس یو شینګیا ته سي او د اوبو سره ډېره ګټه اوس اخلي د کوچني مومینه. نو دا خلک د کیساس خو ډیر کمزوري دي. د انداریو د کولرانو وس نه لري او مریضیم ولې چې د کشنیان د لمبې تاثیر دي. د کشنیان وس اکثر کشنیان د لمبا وي او دا غسه بس مرګ هم ډیر سوی دي. د کشنیانو ولې دا کیساس خو هم دي کمزوري دي وس هم نه لري پیسو یا د واده.
دا په داسې حال کې چې همدا شاوخوا دیونی وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم خبر ورکړ چې بشریت د تودوخې له یوې ډېرې جدید څپې سره مخامخ دی. نوموړي وویل چې هر کال د اټکل له مخې په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کسان د سختې ګرمۍ له امله مري چې دا د توپان په پرتله ډېره زیاته مړینه ده. خو د دغه ولایت په ناوي ولسوالۍ کې یو ځایي ډاکټر او درمل پلورونکي صدیق الله سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ په زیات شمېر هغه ناروغان راځي چې د ګرمۍ له امله ناروغ سوي دي.
دلته هلمند کې خو لکه څنګه چې تا وویل ګرمۍ ډېره زیاته ده او دې ګرمۍ نه یوازې ماشومانو ته ستونزې پیښې کړي بلکې لویان د ستونزو سره مخ کړي. ماشومان ته نه یوازې اسهال استفراق پیدا کیږي بلکې ډیره شدیده تبه هم پیدا کیږي چې هغه دوامدار بستر او دوامدار تداوی یا درملو ته ضرورت لري. خو متاسفانه چې زموږ په کلینیکونو کې د دواو ډیر زیات کمی دی. زه د ناوی ولسوالۍ بازار کې درملتون لرم. څه چې کلینیک ته مریضان راځي یا مراجعه کوونکي راځي دوی شخصي درملتونونو ته د دوا لپاره هستوي.
روغتیایي کارپوهان وایي د ډیری ګرمۍ پر مهال ډیری اوبه څښل، سبزیجات او میوې استعمالول، د ګرمۍ په موسم کې د نیمه لستونو لرونکو جامو نه اغوستل او نرمې جامې اغوستل، او په ګرمۍ کې بهر زیات نه ګرځېدل یا اوسېدل هغه څه دي چې یوه کورنۍ ځان او ماشومان خوندي کولی سي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو ستره محکمه وایي په کندهار کې پر یوې ښځې له کوره د تېښتې په جرم د درو وهلو تعزیري سزا عملي کړې ده. د سترې محکمې لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ښځه د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمې د حکم له مخې په 9 درو ووهل شوه او هم په 2 کاله و 6 میاشتې بند محکومه شوه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید میری دوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملي کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالی پرون پنجشنبه په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامنځته کولو پر لارو چارو خبري وکړي. افغانی سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرنز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل اکسپانه کې ویلي چې د دغو ناروغانو درملنه د افغانستان میاشتي ټولنې په مالی مرسته کیږي. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له 3 مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسیې هیواد ته جګړه ورولې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړي دي. زیلنسکی دغه سرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکراین له لوري ناڅاپي برید په شا تمبولی دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو سلامونه می ومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پای کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک، پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري.
اصلا خود دا سدی په ټول نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبرو وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دی لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د ورتیا او د هغه خدای تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده داشه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې وردونو کې. البته خو په افغانستان کې به دا یو څه زیات د مسله زیات ده چې دلته د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنی اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټول نړۍ کې بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک ځوانان یعنی موږ مخکې مویلي او هر څوک په دې باندې باوري دي چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې بیا خو هغه انسان ټول نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې څوک راولاریږي دغه د ملا تیر کږي یا یا دملا تیر ته صدمه رسی یا دملا تیر ماتی طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړی مخوینی نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخوینی نو په داسې حساس حالات کې لکه اوس چې موږ په افغانستان کې په حال دي چې ځوانان د تشت په حالت کې ځوانان د بتلو په حالت کې جو کډرونه او استعدادونه مو وزي ځوان کډرونه او استعدادونه په داسې حالات کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي پر ځای د دې چې ودی ته نورې ثانیې ورکړل شي د دې نور د استعدادونو مخه ونیوسي باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسله کار وسي او د دې استعدادونو نور هم وغوړول شي نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونو او هر هیلې چې دی په ځکه لري په هغه باندې په لوی لاس خاورې اړول کیږي زما فکر سره دا ښه خبره نه ده هر څوک چې کاغه حکومت یې کاغه د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې که په مسجدونو کې ملا امامان یې که په ټولنو کې مشران یې فرهنګي شخصیتونه یې سپین ږیري دغسې مخور کسان باید را وړاندې شي او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې د هیواد د سمون دپاره د هیواد د پرمختګ دپاره باید کار وکړي
بله راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوهه کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناست په خپل کورنۍ کې ناست یم مشه کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو د دې د یو لری کلی یعنی د یو کتاس وګوري د غره په لمن کې هم یو 15 کورې یالته د هغوی لباس او د یو ګڼمیشتي ښار لباس یو شان دي یعنی د دې په لباسونو کې هیڅ فرق نه زموږ لري متاسفانه موږ لري د زب مثال خپل د کندهار غې درکم د کندهار په شهر کې موږ یو قسم لباس لرو ولې د کندهار د شهر څخه فقط 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډې چې ورواړې دلته بیا ارغنداب دي د بابا صاحب سیمه ده دلته بیا بل ډول لباس دي او باور دی اوس چې دا خلک که څه هم په هر جمعې ورځ دلته شاولې کوټ ته مثلا د دالیه بند ته د بابا صاحب زیارت دلته د بابا صاحب ته کې ته د ځوانان ورزي د شهر څخه هلته میلې کې هلته ګرځي را ګرځي مجلسونه کې مجالس جوړي ساتیری کې خو بیا هم د کلی ځوانان او د کلی ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلي نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه 3 کیلومتري کې لا توفیر سره لري زه وایم دغه واټنونه دغه د لباس واټن دا شان باید راکم شي د شهر او د کلی لباس مو باید یو ډول شي د چاپ لباسونو باندې باید ونه خندل شي او نه د چاپ لباسونو کې مداخله وکړل شي یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی او څوک را باندې خاندي یا څوک راته چې دا ما اغونده یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده یا تا ولې لونګوټه تړلې ده یا تا ولې مثلا په کول پر سر کړې دي یا تا ولې د مثال په ډول ورشتان داسې جوړ کړې دي یا هسې جوړ کړې دي زما فکر سره دا جزئي شان دي په دې باندې باید ځوانان زړه ضعیف نه کړل شي
بله کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمۍ رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي په ځای د سپین کالي واغوندي دغه راته باندې خبر راته وکړه یعنې څه دوی ولې داسې کوي هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې ما هم دا دوره تېره کړې ده هغه ځان ته یو خوشحالي لري په ځان یو افتخار لري یو ویاړ لري ولې په هغه کې دوی مداخله کوي هغه ته هم نه پرېږدي
په ټوله نړۍ کې نه زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده یو افغانستان دی دغه افغانستان د په خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه په اصطلاح د په ژوندوني باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کفنونه په اغوندي پرېږده ځوانان پرېږده کېدای شي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم ژبه ادبیات پوهنځي کې نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې یو ډول یې توري او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې یو ډول چې وې توري وې دا پټې چې وې ژېړې وې نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې یعنی ښه مزایا کوله ده نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تور دغه یا ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې نو دغه ټولو لباسونو چلته موږ وکړې یو ډول کیفې درلودې زموږ د ملګرو عکسونه دغه بیا په ورځپاڼو کې زموږ انځور راغلی و نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز کنه یو ډول کیف درلود یو ډول خوشحالی درلود نو زنه پېژم چې وږي په لاس باندې د ځوانانو خوشحالی ته د پایټه کې شول کیږي ته یو چا باندې په زور په وځ زور باندې یو شی تحمل یو یو څوک په خپل خوشه باندې کار کوي اوس موږ دې ته څه درور کو دا خو نه دینی اړخ لري نه اسلامي اړخ لري نه په اصلاح دنیوي اړخ لري نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ش کیږي نه په دې باندې موږ ته ډیر خوشحالی راځي نو خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکړي نو په دې کې اوس مشکل چیز دی اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټول جوړ سو صرف دغه د پونتون چپنی پاته دی باید موږ دغه سپینې کو کنه نو خو نو ټول افغانستان ګل ګلزار دي ټول کارونه سوي دي صرف دغه ته کار نه دی سوي نو د هیواد نور برخې ډیر کاندو کپار پرتې دي زموږ اوس ماشومان پر سړکونو باندې پراتی د شپې ترې وی او دوی به جوړ پورې هغه کورونه ته نه ځي پر سړکونو باندې بيديږي موږ باید هغه کندو یتیمانو غم خورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباری او په مین شخونو په دې شان کې بیچارهګان در بدر سوي موږ باید هغه په فکر کې اوسو دا خو جزئی جزئی خبرې دي دا خو ورسته دا د قرار قرار چې کله د ملت یو موټی شي چې کله زموږ اقتصاد زموږ تعلیمي بنسټونه زموږ فرهنګي بنسټونه زموږ ملي اساسات در ټول جوړ شي ورغول شي یو ورسته پر دې باندې قرار قرار کار کېدلی شي اوس په دې وخت نه دی چې په یو شی په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکښغنه باندې وي
که راسو دې ته په خو به چې کله دغه څه بدلون راته هغه په تحصیلي او تعلیمي برخه کې نو پختري به کېدل له استادانو نه محصلینو نه خوخه به غوښتل کېدل مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څوک اسان نیسي چې دا کار باید داسې وسی دا څومره بی اتفاقی را منځته کوي څومره د محصلینو او استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي
بالکل نو خدای خبرې دي کنه چې اوس مثلا د دیکتاتوري نظامونه چې کنه هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیاي په یو داس ټولنه کې چې مثلا الته د خلکو څخه پښتنې کېږي د پرندم کېږي په داس ټولنه کې به متاسفانه دغه مشکلات نه دا ګوره اوس موږ په مکاتبو کې وو الته په مکاتبو کې ځوانان ته ویل کېدل چې تاسو به په دریشي کې راځي کنه ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه هغوی په دریشي کې نه راتلل بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم دا تصمیم ونیول سو چې نور به ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول سي ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو دا خو یو ښه خبره وه مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه کنه یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي دي یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوی د ده سره پېښه شوه اوس درس په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېده لکه موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو دا ځوانان به زده کړې نه کوي کنه اوس موږ خدای ستولنه نه ده چې اوس زده کړې ودی ته د سوي اضافي شی ښکاري کنه وکنه اوس موږ په ټولنه کې دغه بدبختانه دغه دغسته چې یو چا ته ووایه چې تا زده کړې نه دي کړې یا مثلا ته بعض زده کړو ته مخه کېدی تا ته په بدل کې هغه پلانۍ چې میلیونر دي هغه کمې زده کړې کړي دي هغه پلانۍ چې اوروره دا زده کړې خو د دې دپاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په میلیونر سې خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی سې لږ تر لږه یو لوحه وویلی سې لږ تر لږه خپل اولاد ته یو قرآن عظیم شان وروښیې لږ تر لږه خپله سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه دا خو د دې لپاره دي اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې میلیونر سه خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي زده کړې نه کوي نو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې نجونو باندې زده کړې بندې دي بلې برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه سوي دي دا د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغې سربیره بیا دغسې شان چې پر تحمیلېږي چې دا مه کوه دا وکوه دا ه نو زما فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت دی زما
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلی دنیا یې لیدلې په هر څه پوهېږي او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنیو په زړه یې نه وي تاسو په نظر دا خلک پوهېږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه دا قصدان دسی کهی دا دی افغانستان ځوانان مجبوروی چې لاری لاری نه دیو کولی سی وطن پریږدي دی دوی هدف په دې کې څه کېدلی سی
ولا زموږ په مجموع کې زه نو کې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تیر څخه زده کړې نه کوو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد ترکی نظام رالی ارڅ سره کړ کنه مثلا دروازې هم سرې سوې پسره رنگونو ولرس ولې او بیرغ هم سور سو مثلا دار دروازې پسره رنگونو ولرس ولې دا افراط دی افغانان د خپل چیر څخه باید ذکر وکړي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي موږ باید منځلاري واوسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري توب باندې امر کړی چې تاسو داسې واوسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپلې ټولنې ته په کتو سره د خپلو حالاتو ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وښیو. متاسفانه چې په تېرو وختونو کې هم دغه سوی چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدله مثلا ټکول کېدله د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کې بند وه فساد اوج ته رسېدلی وو جنګو څهحال جوړ کړی وو نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل یو بد حالت و. اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي په زور باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دي په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ سي. مثلا خلک په څه خوشاله کېږي؟ خلک په دې خوشاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ په ټول افغانستان کې ورپیږي. په دې کې څه مشکل دي؟ ودې رپیژن اوس بیرغ چې شته خو زما په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریفه هم شته، الله اکبر هم شته، د افغانستان نوم هم شته، مسجد هم شته، د رسک او روزی لپاره د وژې نشان هم شته، هر څه پکې شته. نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مني؟ خو ویې منه په دغه باندې به هم خلک در باندې راټول سي. نو یو داسې ته پوهېږم چې دا خلک ولې داسې کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هېواد او د خپل سیستم څخه بدي.
بلې، کله سو اساسي بشري حقونو ته کله چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري، د خوراک انتخاب، د پوښاک انتخاب. که په دې خبره راته وکړي چې که څه هم تاسو په خبرونه کې رڼا واچوله خو کې واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی سي.
خبره په دغه ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو، محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو لپاره روان وي، په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه، ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بل ته د منلو وړ نه ده او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري، یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم، خو بیا هم د یو سره روان وي، په خپل ټول مسلمانۍ، په خپل ټول شرافت، په خپل ټول ځواني، په خپل ټول افغانیت بیا هم د یو سره روان وي. دوی کوشش کوي چې وایي ګوندې خدایه زه دغه دعیه وګټم او دا حق زما سي، په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی، زه غلط یم، خو بیا هم دوی کوشش کوي. او ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړي دي، الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړي دي، موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو. زه هم سیدي ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی، ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راځي ورکه، چې نه راځي مې ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې شاغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقاً بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو ما خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي دي، هلته تنبل ویل کېږي، دا دریا ویل کېږي. نو کله چې دی مبارک ونه ننوځي بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، د ناوې د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي، بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وسي، ډېر پام باندې وسي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دا موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال یا ځوانان دا قبول نه کوي، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي. دوی ته خپله څومره توان کوي مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی
څومره زیان رسولی سي؟ مستاسو په خوانی متل دی وایي پښو پښو ارمان کاږي غالي دي کنه. نو د ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم راله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي چې بس بیا دا موقعه په لاس نه راځي نه. نو زما په فکر سره کله ناکله چې داسې حالات ته سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې پخوانیو خلکو ته، او خلک په خپله غېږ کې نه نیسې، مینه او محبت نه ورسره کوې، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمنې ته خپل اور راوړي کنه. زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د چیرو څخه تجربې واخیستل سي او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وه څنګه مثلا دا خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي شنډ شوي دي، نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وه د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کوي، انټرنټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان زموږ په شهرونو په کلو بانډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاشاکي لارو باندې ځي نورو هیوادونو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان یو، هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر، نه به د دې ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنی چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپ خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره انګېري لکه د افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یوه سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ ده، که همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولی سي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرژوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه باسي او شاخ سړی کله نه کله داسې فکر.
ډېره زیاته مننه افقط. په اخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي، څنګه خپل ځوان مخکې سي او ډېر زیات فکر ورباندې ونه کړي او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي دي چې اغوشتي راغوشتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راله، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته توپکیان ویل، هغه یو نظام و یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله، بیا طالبان هم د منځه ولاړله، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت هم د منځه ولاړې، بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته، زه وایم چې هر توره شپه چې دا هغه رڼا لري، هر توره شپه. نو په داسې حالات کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي، ستاسو حقونه نه درکوي، ستاسو حق خوړل کېږي، تاسو الله تعالی ته صبر وکړي، په خپل هر لمانځه کې، په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دا توره شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي. ان شاء الله الرحمن په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري، هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دی هغه ستاسو غږ، چې زموږ پر سرونه څوک دی هغه ستاسو غږ من اوري. تاسو ما یوسه کېږي ما ورته کښېني، انشاءالله صبر وکړي، د صبر میوه چې دغه خوږه ده. انشاءالله زه په دې باور یم که نن نه سبا، که سبا نه بل سبا، که نه کال کال نه دوه بعد به انشاءالله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو. نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې زموږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي، خپل ږغ دې پورته کړي. په ږغ پورته کولو کې څه خبره ده؟ ولاړ سه د مشرانو سره چې کښېني، ولاړ سه د چارواکو سره چې کښېني، خپل حق ته وغواړي، ځکه چې حق غوښتل کېږي، ورکول کېږي نه.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسې. کور ودا
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي. تربیه پرزې کې چې اس علم مال او ملګری.
Yeah.